د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا نهه ویشتمه د جون میاشتې نولسمه. د دې یو ساعته خپرونې خبري برخه دېرش دقیقې دوام کوي. د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبي کې د هوا په تودېدو سره د حاد نسناستې پیښې هم زیاتیږي، او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حاد نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هېواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکې میاشت کابل کې د کورنۍ تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندارتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یو ډېر عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه گذاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورونی تولیداتو دغه نندارتون د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفی بلري. دغه نندارتون د پرانستلو لپاره داسې محل تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اوومې نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی، او د راتلونکې سه شمې په ورځ به عرفه او د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې دوو لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو یوولس تړونونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې یې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر شپږمه نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي. روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشت د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هېواد دولتي اژانس کی سی این ای نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څېړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څېړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد سوی چې د سټلایټ د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه د مې میاشتې پر 1.5 نیټه یې توغول ناکام سول. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګله دېش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د نهه ویشتو لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي، یعنی د بنګله دېش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي او لس نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل سوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. په څو شیبو کې د دغو راپورونو او مطالبو تفصیل اورئ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پر هغه راپور بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر شوی. دا ډول غونډې چې ګټې لري یو فعال وایي
دا هیڅ ګټه نه لري. د دې تاثیرات د دې بحث کول د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو.
د کندوز ځینې ځوانان د امر بالمعروف متعصبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیول ده. کندوز کې مثلا ډېر خوشحاله مسلمانۍ سیده زړه کې ده. داسې نه مثلا خولې کې بل شی کې ګیره کې.
دا هنرمندانو پر وضعیت هم راپور خپرو.
څوک بولانی خرڅوي، څوک اوبو خرڅوي، څوک کراچیونی کوي، زهره سر د افغانستان هنرمندان شته.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره خبرې پیل کړي چې دواړو لوریو دا خبرې مثبتې بللې دي. د هیلې وړانګه ډرامه هم خپرو
چې دا ډول ولې وهل کیږي په کلي کې. څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
دا خپرونه تر او بجو دوام کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لست. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د شوزو ونجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر شوزو د پراخو محدودیتونو ترڅنګ ویل سوي چې ښځې او نجونې د 2021 د کال له دوبی راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرونه دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې د یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نن د 150 ښځو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 ښځو په کې ګډون کړی چمتو شوی دی. په راپور کې پر ښځو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو، پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمېر څه باندې 50 ته رسېږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو، پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازینی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوی یو شمېر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر مترزو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیک کې مترزو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حذف څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي.
ومردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا د 15مې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریاس نوري د ښځو د حقوقو له فعالې اوږې امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته یې خوشبینه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کومه غونډه نن نیولې زه فکر کوم په هغه راپور چې دوی جوړه کړې وه کوم تاثیر خاص زموږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځې نه چې دوی راغلي دي زموږ بنیادي اساسي حقوقونه پښو لاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي. دوی خپل کنفرانسونه نیولي، دوی خپل آوازونه پورته کړي دي، دوی دغسې راپورونو باندې بحث کړی دی. دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوئ، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده او دا هغه. زه فکر کوم چې څه تغییر به رانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولي دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نورې کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغې غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلي اقدامات وکړي، زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیزه نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیزه ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی او لا پسې روانېږي. او دوی چې نارې سوري وایي موږ په رسمیت پیژنې، ډیر ورته مهم هم نه دی، دوی ته ارزښت هم نه لري. دوی په همدې حالت کې زه فکر کوم چې ډیر کلونه به تیر کړي او نړیوال هم په همدې رقم به ساتي. دلته د خلکو نظریات هم دادي، ځکه هغوی کولی شو چې په لومړۍ وختونو کې دوی ته تغییر ورکړي، خو دوی نه غواړي چې تغییر ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږی امیل وه.
facebook.com/azadiradio
د کندوز ولایت زیات شمیر ځوانان د امر بالمعروف متعصبانو له ناسم او غیر اخلاقي چلند څخه شکایت کوي. د دوی د خبرو لمخې چې د امر بالمعروف د ناوړه او غیر انساني چلند له کبله زیاتو ځوانانو له افغانستان څخه وتلو ته مخه کړې ده او غواړي په غیر قانوني توګه ځانونه تر نورو هیوادونو ورسوي. نور حال په دې راپور کې.
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن زبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده، کندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده، داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم کندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ځای ایران خوځي، ترکیه خوځي، هر څه هر خواته ځي. جدي ډېر مینې سه هر څوک خپل په زړه پرې دی، خپل پوهېږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالب وانو د امر بالمعروف کارکونکو پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو آبرو او عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان به عزت کوي او غیر اسلامي چلند وسره کوي. د یاد ولایت یو بل وسیدونکو د رشکلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلند په اړه ازادي روډیو ته وویل
ما هر روز شکنجه میشیم ما خودمو بیخی بتنگ آمدیم
هر ورځ د امر بالمعروف محتسبانو لخوا بی عزت او بی ابرو کیږي چې په جرو کې ولی خط اچولای او یشتان مو ولی دا ډول جوړ کړی دی لا خلکو سره انساني چلند نه کوي د دوی د ناسم او غیر انساني چلند لامل زیات شمیر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي 15 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دکان لري وایي
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته میگه که بیادر ریشه کوتاه نکړه
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپوري موږ ته وایي د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرېدونکو شمېر هم کم سوی دی موږ د دکان کرایه د کور کرایه او د کور لګښت لرو د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې شکایت کوي
دین ما شما که از دین حطفت و مهربانی است دین شفاقت است ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده موږ د امر بالمعروف له چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متصبانو ته د انسان کرامت او انسانیت په اړه پوهاوی ورکړي ځکه د دې غیر اسلامي چلند د دې سبب کیږي چې خلک د علماو پر وړاندې کرکه او نفرت پیدا کړي
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم راواخلو دغه ځوانان وایي چې اسلام د عزت معرفت او مهربانۍ دین دی خو که چیرته د امر بالمعروف محتسبان په ښار او بازار کې له خپلو کړنو لاس وانخلي او د خلکو بې ځایه ځورولو او بې عزته کولو ته دوام ورکړي نو د دوی پر وړاندې به د خلکو کرکه او نفرت زیات شي او بدې پایلې به ولري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي او اوس هم یوه بهرنۍ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره خبرې وکړې چې دواړو لوریو رغنده او رڼې بللې دي د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماتان وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې د تایوان او د سوداګرۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په اړه په دې وروستیو کې د پیکینګ او واشنګټن اړیکې ترینګلې سوي دي دا راپور پر همدې مسئلې دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په پیکینګ کې له خپل چینایي ساری کینګ کانګ سره خبرې ترسره کړې چې 5.5 ساعته دوام وکړ دواړو لورو دغه خبرې رغنده او څرګندې یادې کړې بلینکن له خبرو وروسته په یو بیان کې وویل اړتیا ده چې د غلط فهمۍ او غلط محاسبې خطر کم شي هغه وویل چې کینګ کانګ دا روښانه کړې چې تایوان د چین او متحدو ایالتونو په اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله ده دا چین ته په 5 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی امریکایي چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي و چې د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري چانس دومره زیات نه دی دواړه هیوادونه له تایوان نیولې د سوداګرۍ او د پیکینګ د بشري حقونو تر سابقې پورې پر یو لړ موضوعاتو اختلافات لري د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د مسایلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي یوه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تایوان پر سر چې چین د خپلې خاورې برخه بولي نښته رامنځته شي د راپور له مخې له چین څخه د بلینکن کتنه نړیوال هم له نږدې تعقیبوي ځکه د دواړو ځواکمنو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ کولی شي د نړۍ پر چارو له مالي مارکیټونو نه رانیولې تر د سوداګرۍ پر لارو چارو او د نړۍ د تامیناتو پر زنځیر ناوړې اغیزې وکړي تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن دوشنبه د جون تر 19 پورې په چین کې پاتې شي خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري او کنه
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست ځینی افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي چې په خوابه د خلکو د خوشحالۍ په محفلونو کې ګډون کاوه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له کبله آن په عصبي تکلیفونو اخته سوي دي دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ سوي ځینې لاسي کراچۍ چلوي خو له دې سره سره یو وخت هم ډوډۍ نسي پیدا کولی دا راپور د یوه سندرغاړي په خبرو پیلېږي
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری عین تکلیف اصلا پیدا کرده.
پا کابل که جواند کوی نغواری دی امنیتی سونز لعمال نوم پا راپور که واقستل شی وای لپنزل سوکلون راهیسی چه سارو کاری لموسیقی سرده لهم دی لاری خپل و ماشومانو تا یوا مره حلال روزی گتلا
فیلن بیکار هستین کاروبار نیز در کار کرستین توان کردین
فیلن طول بیکاریو کاروبار نشتا هر کار تا چولا روزیان موکر چو چه نوی کار که بدلی گو دیر وقت پاری زده منور لجوان دا تور دی هغه وقت خو د کور خرچ و شایان که دل د میاشت دیر زر شاوخوا که دلی زده مو دیر بد دی وضعیتون مو دیر خراب دی زمو کار و دوده واخستا نوچل چه کار و دوده واخستل شی خامخا و خراب بی
دی وی یوازی دی سندرغارو نه دی موسیقی غگون که هم ور تحال لری
زیاو اسکالا که گی چه زر بابا مغین پاس وزیسی مومرم دیر ستیر سوی دا نور کارم زکاوی نش
هارمونیا غگون که دی هم دی کابل وسیدون که دی او نغواری دی ور تسنز لعمل نوم پر اپور که واخستل شی پا خبر پلار اورون هم موسیقی غگوالا خو وست دی کور دولست غلی طول پا کور وزگار ناست دی
از دونرمندان مشکلات خو افغانستان که دیر دی سخت دیر دی دا دو کالا کیگی که طول افغانرمندان خور که شیشه لرو آقای خرس کلا سو که بولانی خرسی سو که خوبو خرسی سو که کراچیوانی که یه زهر اثر دا افغانستان اونرمندان ستار کار تا چه مخ که مخ که هم کنه فرشی میو که آقا نشو بیا ورپسه کراچی میو آخست و میوه میوه چول کچالو آلوگان
طالبانو پر افغانستان تربیاز لواکمانی دو ورستادی خوشحاله پا محفیلونو که پا حضوری دا لموسیقی پا خبرولو بندیز ولگولو خزو پا خپل خواکی دا سبت شوی پا خوانه و سندرو او موسیقی پا غگولو منزل خو دی طالبانو حکومت دی امر بالمعروف او نهی ان منکر وزارت هم دا تیر ونی پا یو نوی اقدام که پا دا کار هم بندیز ولگولو دیره افغان سندرغاری او موسیقی غگولون که پر دوی دی طالبان حکومت دی محدودیتونو لعمل افغانستان و تیدی میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې به هم خلکو اورېدلی وي وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي نو پاکستان ته کډوال شو
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم
یوازینی دلیل چې زه له افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم دا زما د کلونو ارمان و نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده نو پاکستان ته راغلم خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینهوالو ته موسیقي وړاندې کړم څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو
موسیقي افغاني بتانم نگه بداریم در هر حالت شو.
نظیر لطیف او بوشت کاله کیگی چی دی موسیقی بیلا بیلی علی غگوی پا دی برخه که گن شمیر شاگردان هم روزی لیدی خو وای عرش و هیوات پریگدی او دای هم پاکستان تا کرده شی
و بعد از اینکه امارت اسلامی آمدن
دو امارت لراته گروسته چی طالبان راغلل داسی همکاران می همشته چی کابل که کراچی چلوی منتو خرچوی وست چی پاکستان که هم جون کهو آغاسی جون ندهی فقط دی لپاره چی مغزم و آراموی کتوال شو
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی.
چاینکی به پیژنئ چې پخوانی افغاني خواړه دي او کابل کې یو رستوران له څو لسیزو راهیسې په دې مشهور دی چې چاینکی یې خوندوره ده. که د کافروشۍ له کوڅې تیر سوي یاست او چاینکی مو نه وي خوړلي نو وروسته به مو حتما ارمان کړی وي. زموږ همکار بصیر ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا په زوړ کابل کې د کافروشۍ کوڅه ده. دلته شاوخوا مو په پخوانیو دوکانونو سترګې لګېږي چې له جګړې مخکې افغانستان در یادوي. په زوړ کابل کافروشۍ کوڅه کې تقریبا د هر ډول توکو هټۍ شته چې تر اوسه په هماغه پخوانۍ بڼه پاتې دي او څښتنان هم تر ډیره د لوړ عمر کسان دي. همدې کافروشۍ کوڅه کې چې لږ مخته ولاړ شي دویم منزل کې له خټو جوړه یوه خونه ده چې د لرګي زینه ورختلې. دلته غرمه مهال بیروبار ډیر وي. دا د وحید مشهور په بچی برود د چاینکی په خولو رستورانت دی چې له څه باندې اته لسیزو راهیسې نغری نه دی سوړ شوی. دې رستورانت ته ورځم او له مسؤول سره د زړه خواله کوم. د رستورانت مسؤول وحید وایي دا هوټل پلار چې په میر مرزا مشهور جوړ کړی دی او له اتیا کلونو راهیسې داسې ورځ نه ده شوې چې پخه کړې چاینکی پاتې وي. نوموړی وایي
د چاینکی ګوسو ګوسپاند
یاد غذای خاص محلی امی
پتی چینکی که ده پسغ و خدا ده زور کابل زنگری خواده دی دل تسپینگیری پخوانی خلق رازی داسی خلق چه پخوار آتن آوز ده پخوانی یاد پخاطر رازی ده هر ولایت خلقو چه نوم اوری دل هده دل ترازی
خو وحید وای دا چې د خلکو جیبونه نن سبا تش دي نو اوس د خلکو ورتګ دغه رستورانت ته یو څه کم شوی دی نوموړی وای د چینکی په خولو هنر ورته له پلار ورپاتې دی او د هغه له مرګ وروسته له تیرو درې لسیزو راهیسې دی چینکی پخوي
خدا را شکر از مردم بد نمیگه خوب میگه تعریف میکنم میالم دیگر نه نسبت
اوس هم خدا خلق بد نوی تعریف کوي خو د پخوانی چینکی سره توپیر لري ځکه هغه خو زوړ کارکونکی و ټول عمر یې په همدې کار کې تیر کړی و دا غپه پر تلخ زنبه
وحید وای دوی د افغانستان لا شمالي ولایتونو پسونه راوړي دلته حلالوي غوخې د ماخام لوخه په یخچالونو کې دی او سهار ملازانه چینکو کې له تقسیم وروسته پور کې د پخولو لپاره کې دی د کابل ولایت یو سیدونکو صفی الله چې دا محل د وحید رستوران کې د چینکې کاسې ته ناسوره ته ویل شاو خوش پته کاله عمر لري او لته رو څول سیزو راهسي د دې رستوران مشتری دی
بسیار مزدار بسیار خوبش هم مچزشان اساس
ډیر مزدار ډیر ښه چینکې ده زخپل ماشوموم چې راتلم با او دا چې تر اوسه راځم د او شاګردان ټول ښه خلک دي پنځم ورځې وروسته شپږ ورځې وروسته چې له دندې خلاص شم رخصتي ولرم دلته راځم
تیمې باش از وظیفه خلاص میشم
د ایمل په نوم د خوست ولایت اوسیدونکي د چینکی بل خوخون کې دی ایمل می هم په همدې ورځ په وحید رستورانت کې وموند نوموړي راته ویل
زه په جمعه کې یو افضل تر ازم د چینکی ورکوي ډوډۍ هم ډیره ښه ده کیفیت یې ډیر ښه دی نظافت یې هم تاسو خپله ګورئ
د چینکی خوړلو لپاره لومړی په کاسه کې وچه ډوډۍ میده کیږي او وروسته له چینکی پرې د پسه غوښه او خوروا اچول کیږي او بیا چې کله ښه نرمه شي خوړل کیږي پتلو تلو کې مو د وحید نه د کار د خې خاطرې پوښتنه وکړه راته یو ویل
خاطرې خوش مو بدر قند نمیس کیسه کوم خاطرې خوش مو نمیس کیسه کوم یک جمع جوړ باشه بدر قند
ګران اورور از ما خاطره دا چې ګڼه ګونه وی دلته خلک وی بیروبا وی همداز ما خاطره ده
د یادونه د چې دا په کابل کې د چینکی په خولو یوازینې رستوران نه دی بلکې د کابل په نور سیمو په ځانګړي ډول په زوړ کابل کې چندول ریکاخانه بارانی شور بازار او نور سیمو کې هم داسې هوټلونه شته چې خوندور چینکی پخوی دغه شان په ډیرې ولایتونو کې هم په رستورانتونو کې چینکی پخیږي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د نورستان د مرکز پرون په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د بزګرانو پنځو ټولونو ته پنځه شنیخونې جوړې سوې دي په دغو شنیخونو کې به په تودو سیمو کې کیدونکي تازه سبزیجات او ترکاري کرل کیږي دا هم تفصیل
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د کرکلی کمه ځمکه لري او د هغه زیاته برخه یو فصله ده همدا لامل دی چې بزګران له یادو ځمکو ډیر کم حاصل اخلي په یاد ولایت کې د سبزیجاتو کرکیله دود نه لري او د خپلې اړتیا وړ سبزیجات له اسدآباد او جلال آباد وړي اوس د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرامونو له لارې بزګرانو سره د شنو خونو جوړولو د کرکیلې او نورو وسایلو مرستې پیل شوي چې ورسره به په یاد ولایت کې کرهڼیزې چارې عصري او خلک په له لږو ځمکو ډېره ګټه ترلاسه کړي د نورستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په مالي همکارۍ په پارون کامدیش واما او وایګل ولسوالیو کې د بزګرانو کلیوالي شوراګانو ته پنځه شنې خونې جوړې کړې دي خاغلی افغان د یادو خونو د هدف او ګټو په اړه وړاندې وویل
په نورستان ولایت کې د سبزیجاتو تولید دی د گرین هاوسونو یا شنو خونو ترویج دی چون دا کلیوالي شوراګانو ته جوړ شوي دي او په دې کې به په یو شنه خونه کې به اتیا پورې خزینه بزګران عملي زده کړې کوي دا یو ډول خزینه بزګران دپاره هغه ساحوي ښوونځي دي د کرنیزو زده کړو لپاره هغه سبزیجات چې په نورستان ولایت کې نه کېږي گرین هاوسونو په واسطه مونږ کولی شو چې ګرمو سیمو سبزیجات مونږ همدلته تولید کړو او د لږې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو
کومو کسانو ته چې د غشنی خونې جوړې شوې پرې خوښتي او وایي ځمکې یو فصله دي او په ډېره خوارۍ ترې ډېره کمه ګټه ترلاسه کوي د مرکز پارو نړوند د پښکی وسیدونکو سمیع الدین
ډیر خوشاله یو ځکه چې د نورو حاصلات او د نورو د زحمت د خپل غزمون د خزي زحمت د هڅ مون چې راجمه کو په دې ځکه مونږ د هاوس کې څونه زمکه چې مونږ نه نیولې ده په کار کې دا مونږ چې ډیر راکې اخر دوه مونږ جوار مونږ مش نه بلته یو الحمدلله دې کې به مونږ ډیر فائدې
نورستان کې د کرکلی او بول غولو د جراندو او نور شاقه کارونه لا هم د خزو پر غاړه دي کومون جنو چې له دغه سختو کارونو د ځانونو ژغورلو په نیت درسونه پیل کړي وو د خونځیو بندېدو سره یې بیرته کرکلی او پټیو کې له کړاوونو ډکو کارونو ته مخه کړي
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېده.